وخت په افغانستان کې د مازیګر پوره شپږ بجې دی. له ازادي راډیو څخه د وروستۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت راورسېد چې لومړنۍ پښتو خبري مجله زه محمد قسیم سولامل له خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د تخنیک په برخه کې رامین کاکړ له سره مرسته کوي. په دې خبري مجله کې به مو د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست انتخاباتو د رایې د تفتیش د بهیر له درېدو او دا چې دا پروسه ولې او تر کومه وخته وځنډېدله په جزئیاتو سره خبر کړو. نور کورونی او نړیوال راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې به صفي الله ستانکزی د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش نن د دریم ځل لپاره وځنډید. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیون له لوري د ملګرو ملتونو وړاندې شوې طرحې له تطبیق سره موافقه کړې. او د اسرائیل او حماس ترمنځ نننۍ اوربند نن د شپې تر اتو بجو دوام کوي. پوره خبرونه. د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش د دریم ځل لپاره نن وځنډید. د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې لپاره چې دواړه کاندیدان په خپلو کې په ځینو مواردو کې موافقه ته ورسیږي د تفتیش بهیر به د اختر تر څلورمې بند وي.
برای اینکه هر دو کاندید صاحب محترم موافقت نهایی خود ابراز بکنن، ما تفتیش موقتا تعطیل میکنیم تا چهارم میده.
ښاغلی نورستانی که څه هم د دغه کار لامل د انتخاباتي ټیمونو لخوا د طرز العمل نه مراعتولو بلل، خو وی ویل تر څو چې دواړه کاندیدان د ملګرو ملتونو وړاندې شوې طرحه لاسلیک نه کړي تفتیش به نه پیلوي. دا به د سل کې د چنن سهار د عبدالله انتخاباتي ټیم د تفتیش د طرز العمل په شپاړسمې او دولسمې مادې کې د وضاحت د نه وړاندې کېدو له امله له دې بهیر لاس واخیست. لبلی خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیون له لوري د ملګرو ملتونو د وړاندې شوې طرحې له تطبیق سره موافقه کړې. د ادارې په یو اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې ویلي اشرف غنی احمدزی او عبدالله سرګند کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې دریز ملاتړ کوي چې د رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو د طرحې په اساس کار مخته یوسي. اعلامیه زیاتوي چې ملګري ملتونه د دواړو کاندیدانو له دې دریز څخه چې د دوی له طرحې ملاتړ کړی هرکلی کوي او د انتخابات خپلواک کمیسیون هڅوي چې په داسې حساسو شرایطو کې دي د دې طرحې په اساس کار مخته یوسي. په دې طرحه کې د تفتیش ټولې تخنیکي او مهمې برخې لکه په سیستم کې د رایو د داخلېدو څرنګوالی او ځینې نور مسایل شامل دي. او د ملي شورا د غړو د حقونو او امتیازاتو د مسؤلیت قانون د تصویب په اړه د ولسی جرګې ځینو غړو او مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو غبرګون وښود. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس محمد سنگر امیرزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا قانون د اساسي قانون پر خلاف دی او ولسمشر کرزی باید توشیح نه کړي. د ولسی جرګې ځینو وکیلانو هم د یاد قانون د طرحې او تصویب سره سخت مخالفت وښود، خو دا قانون د تیرسې شمې پرز د ملي شورا د دواړو جرګو په ګډه کمیټه کې په ځینو بدلونونو سره تصویب شو. د ملي شورا ګډه کمیټې د دې قانون یوازې هغه دوه مادې حذف کړې چې له مخې د ملي شورا غړو ته له دندې وروسته 25% تنخوا او دوه ساتونکي په نظر کې نیول شوی وو، خو د قانون نورې مادې تصویب شوې دي. بیا هم خرغلی د اسرائیل او حماس ترمنځ نننۍ اوربند د شپې تر اتو بجو دوام کوي. دا 12 ساعته بر اوربند نن سهار پیل شوی دی. اوربند د اسرائیلو د صدر اعظم لخوا اعلان شو او حماس ډلې هم ورسره موافقه وکړه. اوربند د ملګرو ملتونو په غوښتنه د بشر دوستۍ په خاطر اعلان شوی. فلسطیني چارواکو ویلي د اوربند پر وخت اویا مړي د ورانیو له منځه راایستلې دي. پر فلسطین د اسرائیلي پوځیانو د 19 ورځنیو بریدونو له پیله څه باندې 900 فلسطینیان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي او اخوا 8 اسرائیلیان چې 14 سرتیري دي وژل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جانکاري د اروپا او منځني ختیځ له لوړ رتبه ډیپلوماټانو سره د یو اوږدمهالي اوربند په ټینګولو په پاریس کې خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې لوري پر ماسکو د بندیزونو زیاتېدل به د امنیت په برخه کې همکاري زیانمنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې له لوري پر ماسکو د بندیزونو لیست ښیي چې د دې ټولنې غړي او هیوادونو له ماسکو سره د امنیت برخه کې د همکارۍ د درېدو لپاره یو لوری نیولی دی. اروپایي ټولنې په وروستي اقدام کې 15 کسان او 3 روسي مؤسسې په خپل تور لیست کې شامل کړل. په دې لیست کې ګڼ شمېر روسپلوي مشران هم شامل دي چې د ډېرو یې شتمنۍ کنګل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې اوس وخت 80 کسان او 40 شرکتونه شامل شوي دي. او د استرالیا صدر اعظم ټانیا بیټ وایي د یوکراین په ختیځ کې د ملیزیا الوتکې د رالویدلو پیښې یوه اونۍ وروسته په سیمه کې د یو شمېر خلکو مړي پراته دي. ابیټ زیاته کړه دا راپور هغو استرالیایي څېړونکو ورکړی چې د جولای په 26 د یوکراین په ختیځ کې د الوتکې د رالویدو سیمه له نږدې کتلې. د ملیزیا الوتکې ټولې 290 سورلۍ وژل شوي چې پکې 30 تنه د استرالیا اتباع هم شامل دي.
له سفیر الله ستانکزی نه مو مهم کورونی او نړیوال خبرونه واوریدل. تاسو کولی سئ زموږ پر ویب پاڼه ازادي ریډیو ټکی کام باندې دا خبرونه واورئ او ویلولئ، او دا هم هغه راپورونه چې په روانې خبرې مجله کې به یې واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د رای د تفتیش بهیر درولی. علت څه دی؟ د کاندیدان ترمنځ اختلافات او که نورې ستونزې؟
د دې لپاره چې دواړه محترم کاندیدان خپل وروستۍ موافقه وشي، موږ پریکړه وکړه چې د رای څېړل په موقت ډول د اختر تر څلورمې وځنډوو.
په دې اړه بشپړ راپور په همدې خپرونه کې واورئ. تر افغان حکومت وروسته اوس د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د بیا منسجم کېدو مخه ونیسي، کنه نو له دې هېواد سره به پوځي مرستې بندې کړي. په یو بل راپور کې ویل چې د ملي شورا ځینې وکیلان او یو شمېر مدني فعالان له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د وکیلانو د امتیازونو او خوندیتوب قانون توشي نه کړي.
په دې اوس شرایطو کې افغانستان د دې توانایي نه لري چې دا مسله غاړه واخلي. افغانستان خود کفا ملک نه دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري، په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس ترمنځ 12 ساعته اوربند لا هم دوام لري، د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې هڅه کې دی چې دواړه لوري یو اوشتمهال اوربند ته قانع کړي.
د وی په خاص ډول موږ پر یو موضوع کار کړی او هڅه کوو چې بریالي سو. اوس مهال موږ پر اوو ورځنی موقتی سولې کار کوو.
دا ګڼ نور راپورونه تر شپږنیم بجو پورې له ازادي راډیو څخه مه هېروئ. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سر له نن د رای د تفتیش پروسه وځنډوله. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی یو خبري کنفرانس ته ویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافونو له امله د پروسه د دریم ځل لپاره په موقتي ډول وځنډول سوه. د رای د تفتیش بهیر دا ځل د عبدالله د څارونکو د ځینو ملاحظاتو له مخې وځنډېدی، او دوی ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د رای د تفتیش په وړاندې شوی طرز العمل کې باید بدلون راسي. مرزی احمدزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د جمهوري ریاست وړ کاندیدان د ملګرو ملتونو د رایې د تفتیش طرزالعمل لاسلیک نه کړي، نو د رایې د تفتیش پروسه به پیل نه کړي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل چې د رایې د تفتیش پروسه د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافونو له امله په موقتي ډول د اختر تر څلورمې وځنډوله. ښاغلی نورستانی په دې اړه وویل:
د دې لپاره چې دواړه محترم کاندیدان خپل وروستۍ موافقه وشي، موږ محترم کمیشنران ټولو پریکړه وکړه چې له نن وخت څخه وروسته د رای څېړل په موقت ډول د اختر تر څلورمې وځنډوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې دواړه کاندیدان د رای د تفتیش په پروسه کې ځینې ستونزې جوړوي. نوموړی زیاتوي چې تر دې مهاله د رای ورکونې د 80% محلونو رای د دوی مرکزي دفتر ته رسیدلی دي. د رای د تفتیش بهیر داسل د عبدالله د سارونکو د ځینو ملاحظاتو په خاطر وځنډېده. دوی وایي تر څو چې د رای د تفتیش په خاطر د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي طرز العمل په 12مه او 14مه ماده کې بدلون رانشي، نو د رای تفتیش ته به ادامه ورنکړي. په دغو دوو مادو کې په رای پاڼو کې د مشابه نښو او دغه راز په دې خبرې شوي چې د رای تفتیش په نړیوال معیار برابر دی او کنه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په ورته وخت کې له دواړو کاندیدانو نه غواړي چې د رای د تفتیش اصولو ته ژمن وسي او نور د دې بهیر ته ستونزې پیدا نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جولای په 12مه نیټه د رای د تفتیش پروسه پیل کړه. دغه پروسه له دې وړاندې هم د کاندیدانو د سارونکو ترمنځ د اختلافاتو او دغه راز د متفتشینو د روزنې له امله دوه ځلې ځنډېدلې ده.
د مرسي احمدزی په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د ټولو رای د تفتیش بهیر د دریم ځل لپاره د اصلاحات او همپالنې د ټیم په غوښتنه وځندیدی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې دا بهیر به سر لننه د اختر تر څلرم پورې وځندیږي. اخو د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي وایي له کاندیدانو سره د باراک اوباما ټلیفوني خبرې دا څرګندوي چې امریکا په افغانستان کې د امن، ثبات او ډیموکراسۍ غوښتونکې ده. ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ماښام د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره په خبرو کې غوښتي چې د دوهم ځل انتخاباتو د رای د څېړنې په جریان کې باید ملي وحدت په پام کې وساتي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په ریپورت کې اوري.
د دوړو انتخاباتي ټیمونو استاذي وای چې له دوی سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ورسته ټلیفوني خبري د دې سرګندونه کوي چې امریکا غواړي له افغانستان سره خپل تعهدات په ډاګه کړي. د تحول او تداوم د ټیم او ویان فیض الله زکی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی باراک اوباما له دې ټلیفوني خبرو ښکاري چې امریکا غواړي له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
خغلی اشرف غنی احمد زای او د تحول او تداوم ټیم په دې باور لري چې د ولسمشر باراک اوباما ټلیفوني خبرې د دې ښکارندوی کوي چې امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله مرسته ته ژمن ده او د دې هیواد ثبات او پرمختګ غواړي.
خغلی زکی وویل چې د امریکا د ولسمشر ټلیفوني خبرې د هغو موافقو یو برخه و چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر شوې و. ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست له دوو کاندیدانو سره دغه ټلیفوني خبرې د جمعې په خام کړي. په دې خبرو کې ولسمشر باراک اوباما له دوړو کاندیدانو څخه په ټینګه غوښتي چې د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د سختي او ټکنۍ سیړنې په جریان کې باید ملي وحدت وساتي. د بداتي حل کې د تقریبا دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس باراک اوباما له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې د انتخاباتو د کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره ټینګار کړی و. په عین حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا هم وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما خبرې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او قانون حاکمیت په برخه کې د امریکا تعهد په ډاګه کوي.
د امریکا هیواد او شخصا ښاغلی اوباما دې ته ژمن ده چې له افغانستان سره په هر اړخیز ډول باندې مرسته وکړي او دوی دې ته ژمن دي چې هر څه چې دوی په توان کې لري او نړیواله ټولنه یې په واک کې لري په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د راوستلو په خاطر باندې هغه په کار واچوي.
خغلی اوریا وویل چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ډاډ ورکړی چې د دواړو ټیمونو ترمنځ وروستي توافقات به عملي شي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتي ستونزې وروسته له هغې پای ته ورسېدې چې دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سلا شول.
بیا هم د انتخاباتو په اړه یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت په حکومت کې باید ټول سیاسي ګوندونو، ډلو او حتی وسلوال مخالفینو ته برخه ورکړل سي. د کارپوهانو نن په غونډه کې ویل چې دا سمه نه ده چې یوازې دوه مخکښ کاندیدان ټول وخت په خپل منځ کې سره شریک وویشي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د سیاسي چارو کارپوهان د دوو کاندیدانو لخوا د ملي وحدت حکومت جوړول مناسب نه بولي او وایي چې د حکومت دا ډول جوړښت د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. د کارپوهانو چې د شنبه په ورځ په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې وویل چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پریکړه کړې چې د اجرایوي شورا په رامنځته کېدو په خپلو کې واک وویشي. د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او د دې ناستې ګډونوال عبدالحمید مبارز وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت په نوم د حکومت جوړېدل ملي بڼه نشي غوره کولای او باید چې ټولې ښکلي ډلې په واک کې شریک شي.
ګروه تحت رهبری ډاکټر عبدالله یا ډاکټر اشرف غنی یک حکومت
کچېره د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی کوم مشرۍ دوه ټیمونه په خپل منځ کې یو حکومت جوړ او چوکۍ یو بل ته وویشي دا ملي حکومت نه ده، بلکې ملي حکومت باید ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان ټول وړ کسان باید په ملي حکومت کې شامل وي چې د روانو ستونزو لپاره د حل سمه لار پیدا کړي.
ښاغلی مبارز د انتخاباتي ټیمونو په جوړښت هم انتقاد وکړه. وی ویل چې دواړو ټیمونو انتخابات هم د قومي کېدو په لور بولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو د قومي رنګ اخیستلو خبره رد کړي او ویلي دي چې په ټیمونو کې د هرې سیمې او هر قوم استازي د ملي وحدت استازیتوب کوي. د غونډې بل ګډونوال خلیل رومان وویل چې د افغانستان بحران د جنگ او نامنۍ بحران دی او وسلوالو مخالفانو ته لونډې ورکولو پرته د ملي وحدت حکومت ستونزې نشي هوارولی. د بحث بل کارپو نجیب منلی وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د واک ویش غیر عادلانه کار دی او زیاته کړه چې راتلونکي حکومت باید د ظرفیتونو له مخې خلک په لوړو او مهمو پوسټونو مقرر کړي.
نو هغه څه چې د انتخاباتو نه لاسته راځي هغه مشروع حکومت دی. دغه مشروع حکومت کولای شي چې د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره ټولو هغو قواو باندې تکیه وکړي چې په دې وطن کې شته او د وطن د خیرګنې او د خیرازۍ د پرتنې کار واخلي. مګر هغه چا چې قدرت بایللی دی باید د مکلفیت دی چې د حکومت سره به همغږي.
په ورته وخت کې دا افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د راتلونکي حکومت په وړاندې باید اپوزیسیون هم موجود وي چې د حکومت له کارونو څارنه وکړي. د هغوی په باور له اپوزیسیون پرته به په افغانستان کې ډیموکراسي مراد نشي. کارپوهان دغه انتقادونه او سپارښتنې په داسې حال کې کوي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ملي حکومت په جوړېدو سلا کړي خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا حکومت به څنګه وي. کارپوهان وایي دواړه کاندیدان باید په جوړېدونکي حکومت کې ملي ګټو ډیموکراسي راسی او ولسواکۍ ته ژمن ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوښښ ده. امریکا حکومت پر پاکستان ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د بیا راټولېدو مخه ونیسي. امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې که پاکستان د حقانی شبکې لمنځه یونسي نو د امریکا پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې
د امریکا حکومت وایي دا سمه ده چې د حقانی شبکه له خپل سیمو څخه ایستل سوې او غړي یې بي ځای سوي دي، خو دوی ته باید اجازه ورنکړل سي چې بیا یې ډلې منسجمې سي او هغو سیمو ته بېرته ور وګرځي چې وړاندې پکښې میشت وه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو غړي جیفري ایګرز په کلورادو کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو د پیل رئیس د حقانی شبکې د هیڅ یو غړي د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل سوی. امریکا له ډیر مودې پر پاکستان فشارونه راوړي چې د حقانی ډلې په وړاندې اقدام وکړي. اسلام آباد د خپلو پوځي عملیاتو په دوام سره ویلي و چې دوی به د حقانی شبکې په ګډون ټول وسلوال مخالفین په نښه کړي. په واشنگټن کې د پاکستان استازي جلیل عباس جیلانی چې په دغه امنیتي غونډه کې ګډون درلود وویل د حقانی ډله تقریبا ټول د عملیاتو تر پیل د مخه له سیمې تښتېدلې وه، دا ځکه چې د ده په خبره عملیات له وړاندې اعلان شوی وه. جیلانی دغه راز وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې په هغو سیمو کې چې شایي وسلوال خلفین ورتشتیدلې وي باید نور اقدامات هم وسي. جیلانی وایي موږ ښه همکاري درلوده خو فکر کوم د دې لپاره چې خپله بریا یقیني کړو نور هڅو ته هم اړتیا ده. دغه راز په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی هم په غونډه کې وویل چې د حقانی شبکې غړي په پاکستان کې دننه خوندي پناه ځایونه لري او په پاکستان کې دننه نورو ځایونو ته تللي دي. رویټرز لیکي متقاعد جنرال جان آلن چې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشري کوله غونډې ته د خبرو پر مهال د قانی شبکې د غړو د موندلو په اړه د اسلام آباد پر لیوالتیا شک وشود. د ده په خبره پاکستان د روانو عملیاتو په څیر یو فرصت هم درلود. آلن وایي کله چې زه هلته قمندان وم د حقانی ډلې زما د ځواکونو څخه باندې 500 تنه یا مړه یا زخمي کړل، خو د وزیرستان په عملیاتو کې هغوی په یو ډول هېر شول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړ چې پاکستان باید د حقانی شبکه و سپی کنانو د غیوات بده امریکا میلیونونه ډالر په زمرسته له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس مې وبله کورونی مثلا د ولسی جرګې او مدني ټولنې یو شمېر غړي د ملي شورا د ګډي کمیټې له لوري د وکیلانو او سناتورانو د حقونو او امتیازونو د خوندیتوب قانون له نهایي کېدو سره موافق نه دي. دوی وایي که چېرې دغه قانون د افغان ولسمشر لخوا توشي سي نو د خلکو او مدني بنسټونو له توندو عکس العملونو سره به مخامخ سي. نجس صفي په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې او د مدني ټولنو یو شمېر غړي له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د وکیلانو د امتیازاتو او خوندیتوب قانون توشيح نکړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وکیلانو د امتیازاتو او خوندیتوب قانون هیڅ ډول حقوقي اساس نه لري. د ولسی جرګې یو غړي نسیمی نیازی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغان دولت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د دې قانون جوړېدل د ملت په حق کې لوی جفا ده.
په دې اوس شرایطو کې افغانستان د دې توانایي نه لري چې دا مسله غاړه واخلي. افغانستان خود کفا ملک نه دی، د دې د لحاظه خود کفا نه دی.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډي کمیټې لخوا د تیرې سه شنبې په ورځ د وکیلانو د حقونو او امتیازاتو د خوندیتوب قانون نهایي او د ولسمشر توشیح ته ولېږل شو. د ګډي کمیټې غړي وایي چې له ډیرو بحثونو وروسته پریکړه شوې چې د دې قانون یوازې د 11مه ماده حذف شي. دوی وایي چې د دې مادې په لری کېدو سره د ملي شورا غړیو لپاره د کاري دورې لا پای ته رسیدو وروسته د 25% معاش او 2 ساعتونکو امتیاز له منځه ځي، خو د سیاسي پاسپورت په ګډون نور ټول امتیازات په دې قانون کې پاتې کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو بل غړی رمضان بشر دوست بیا وایي چې افغان ولسمشر هم د دې قانون په جوړېدو کې لاس لري او ممکن ژر تر ژره یې توشیح کړي.
له بده مرغه سناتوران او وکیل صاحبانو د خپل شخصي ګټ په بنسټ دا قانون تصویب وکړ او ډېر امکان لري چې ولسمشر هم توشی وکیل لاسلیک وکړي، ځکه چې د بده مرغه هغه هم په دې کار کې دی وکیل صاحبانو سره یو ځای ده او دوی ته امتیازونه په دغه وکاله ورکړي دي.
خو ارګمنی وایي چې تر اوسه د وکیلانو د حقونو او امتیازاتو د خوندیتوب قانون د ولسمشر توشیح ته نه دی استول شوی او په دې اړه اوس خبرې هم له وخته مخکې بولي. په همدې حال کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي که چیرې افغان ولسمشر د قانون توشیح کړي، د خلکو له توندو عکس العملونو سره به مخامخ شي. د دې شبکې مشر محمد سنگر امیرزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د دې قانون د تصویب په غبرګون کې یوه پراخه مظاهره هم وکړي.
جلما کری سے باید قانون باید پوزائی کی دی موږ یو بل تصمیم لرو مدنی ټولنه سے باید پس روزه نه موږ یو لو اعتراض غونډه راوغورو او جناب رئیس جمهور سره وګورو چې دا قانون باید توشیونی کی.
دا په داسې حال کې چې یو شمیر کارپوهان وایي ولسی جرګه باید دا ډول قوانینو د تصویب پر ځای هغه قوانین تصویب کړي چې د افغانستان لپاره ډیر مهم دي او لکلونو رئیس د ډیرو عادی اختلافونو لامل په دې جرګه کې له تصویب څخه پاتې کیږي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د ماښام لوونه د سهار تر وبجو پرې پر همدې څپې خبرونه لري. خو ازادي رادیو به د سهار لوونه د ماښام تر وبجو پرې خبرونه کوي. د کابل امنیت قمندان وایي چې په کابل ښار کې د کوچني اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. جنرال ظاهر ظاهر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونه به سر له همدې ورځې د اختر تر پایه پورې په خاصو احضاراتو کې اوسي. دا چې د څه ډول احضارات دي د رحمت الله افغان په برابر سوي راپور کې به واورو.
د کابل امنیه قمندان وای د اختر په شپو ورځو کې بخار ته پتلون کولوی او وړو لارو کې کلا کې تلاشیانی کیږي او هم په خار کې د ځنګړی امنیت لپاره سلګونه اضافي پولیس په دندو ګمارل سي. د کابل ولایت امنیه قمندان جنرال ظاهر ظاهر د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په ځنګړیو امنیتی تدابیرو کې به غیر مسول وسلوال بی پلیټ او د تورو خیخو لرونکو موټر لانی ولورسته سرنوالی تمارفي کیږي.
سر از امروز 12 شب تدابیر بسیار شدید امنیتی
دا نن شپې له 12 بجو وروسته به د اختر لپاره په خار کې کلک او ځنګړی امنیتی تدابیر نیول کیږي. وسلوال بی پلیټ او د تورو خیخو لرونکو موټر باندې ول کیږي او یو ځنګړی ځای ته به انتقالیږي. هلته مستنتقین موجود دي ورنه به پښتنه کیږي او دوسیه به ورته جوړوي. موټر به یې ضبط کیږي او کله چې دوسیه بشپړه شوه نو څارنوالۍ ته به سپارل کیږي. ښاغلی ظاهر په همدې ورځ د کابل امنیه قمندانۍ د تیرو څلورو میاشتو کاري راپور هم خبریالانو ته وړاندې کړ. هغه وویل په همدې موده کې له پولیسو سره 906 اتیا جرمي قضیې ثبت شوي چې دا 216 پیښو عملي نیول شوي او یا قضیې تر کشف لاندې دي او د 550 پیژندنه روانه ده.
دا
روان کال له پیله تر اوسه 906 اتیا جرمي قضیې د کابل امنیه قمندانۍ سره ثبت شوي دي چې له هغې جملې څخه 918 قضیې کشف شوي دي او یا تر کشف لاندې دي او 550 قضیې پیژندل شوي او تر تعقیب لاندې دي. ټول هغه جرمي قضیې چې په کابل کې رامنځته شوي دي په تړاو یې 416 تنه نیول شوي دي.
د
کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په همدې وخت کې 144 کیلوګرامه مخدره مواد چې 4 کیلوګرامه هیروئین دواتی کیلوګرام تریاکیږي کشف او ترلاسه کړی دي او همدارنګه د 15,508 پیتواره د موټرو تورې کی هم سپینه شوې دي. لدین وړاندې هم د کابل امنیه قومندانې څو وارې په ښار کې د موټرو د تورو ښیښو د پاکولو پروګرامونه پیل کړي وو، خو هر ځل پولیس په دې کار کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خلکو او یو شمېر کارپوهانو په باور انتحاري او نورې حمله کوونکې ډلې تر ډېره له تورو ښیښو موټرو څخه ګټه اخلي.
خبری مچلا اوري
راځي یو بلې مسلې ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارموندنې لپاره د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو هڅې تیز کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افسلی دغه خبرې نن د افغان کوریا د حرفه زده کړو له انسټیټیوټ څخه د 180 زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د کار د نشتوالي له امله د افغانانو شکایتونه زیات شوي، خود کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړي چې د کار وړ ځوانان د حرفه‌ای زده کړو په مختلفو کورسونو کې وروزي سو کارمندل ورته آسان شي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی د شنبه په ورځ په کابل کې د افغان کوریا انسټیټیوټ د حرفه‌ای زده کړو له کورسونو څخه د 180 نجونو او هلکانو د فارغېدو پر مهال وکړه. مرمن افضلی وویل اوس مهال د کار په مارکیټ کې فنی کارګرو ته ضرورت زیات دی او دوی هڅه کوي چې هر کال په زرګونو فنی کارګر مارکیټ ته وروزي.
ما آمادگی داریم که در سالهای بعدی بتانیم ظرفیت این انستیتوت بالا ببریم.
من آماده یو چې په راتلونکو کلونو کې د دې انسټیټیوټ ظرفیت لوړ کړو. په تیرو کلونو کې له دې پروګرامونو څخه 200 تنه فارغېدل. سږ کال مو پلان درلود چې 1000 تنه ترې فارغ شي. د کارمندنې په صورت کې کولای شو چې هر کال 15,000 تنه فارغ کړو.
مسؤلینو دا هم وویل په هیواد کې د نامنیو له امله د کار زمینې کمې شوې او کننو د دې کورسونو فارغان دا وړتیا لري چې په عملي کارونو کې زده کړي مهارتونه په ښه شان پلي کړي. زینو فارغ شو اندېښنه لرله چې د کار د نشټوالي له امله به وزګار پاتې شي. د مسعود په نامه یو ازادي رادیو ته وویل
په مې سمول کورس وویل نن فارغ شو. زه خپل د سم سره فارغ شوی یم او په انځي ته کامیاب نه شوم. د سفتنام کو نو د دوه چلې وسو کومو کسان د کار نه پیدا کی دولت به زمينه ورته جوړ کی چې مثلا د کل فارغي باید د کار زمينه ورته پیدا وي. فارا مزلوب باندې د کوم زحمت چې استلې ده دغه ډیر رامې سره د خپل حاصل وخت کچې د مثلا فارغین ولري او کار ورته نه وي د خو هیڅ کومه فائدنه نه لري.
په افغانستان کې بیکاری او جدي ستونزه ده. خدا ستونزه د انتخاباتي لانجو او له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له کمېدو سره نور هم زیاته شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلي چې زرګونه کارګري وزګار شوي دي. د چارو څېړونکي وایي چې که د انتخاباتو بهیر نور هم اوږد شي په هیواد کې به پانګونه او سوداګري کمه او ورسره به بیکاري نوره هم زیاته شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د منځنی ختیځ په اړه راپور لرو. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 12 ساعته اور بند د سیمې په وخت لنن سهار 2 بجو څخه پیل شو. تر 19 ورځو جګړو وروسته دا د دواړو لورو ترمنځ لمړنۍ اوږدمهاله اور بند کړل کیږي. ملګري ملتونه او متحده ایالاتو د دغه اور بند لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د ازادي رادیو مرکزی دفتر په دې اړه راپور لري چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
تر شاوخوا دری اونۍ وروسته په غزه کې وضعیت نسبتاً آرام دی. د سیمې په وخت نن سهار له 2 بجو د جګړو د شکیلو خو ترمنځ اوربند پیل سو. اسرائیل او حماس ډلې د دغه دوستانه اوربند چې ملګرو ملتونو او امریکا یې غوښتنه کړې وه موافقه وکړه. د اسرائیل پوځ وایي دوی به د شپې تر 2 بجو پورې خپل بریدونه ودروي، خو زیاتوي چې دغه تونلونو په لټلو ته به دوام ورکوي چې د دوی په خبره د حماس ډلې کاروي. په غزه کې د حماس ډلې یو ویان ویلي ټول فلسطینیان به د دغه اوربند رعایت وکړي. د وړاندې د اسرائیل پوز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری لخوا د یوې اونۍ په مخه د اوربند وړاندیز رد کړی و. د اسرائیلو دولتي ټلویزیون وایي چې د کری غوښتنه سمدستي رد شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د خبرو پر مهال د کوچني اختر په مناسبت د یوې اونۍ اوربند غوښتنه وکړه.
د وی
په خاص ډول موږ پر یو موضوع کار کړی او هڅه کوو چې بریالي سو. اوس مهال موږ پر او ورځنی موقتی سولې کار کوو. د اختر په مناسبت او ورځنی بشر دوستانه اوربند د دې لپاره چې وټونی جو خلک د یو بل تر څنګ راولو تر څو په ګډه د یو اوږدمهاله اوربند لپاره هڅه وکړي او د اوږدمهاله پلانونو جوړولو ته کار وسی.
for that long haul.
سره لدې چې اسرائیل دغه پلان رد کړ، خو د حماس ډلوی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وړاندې غور کوي. جان کری په قاهره کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره هم ولیدل او د اسرائیل او حماس ترمنځ پر وروستیو کړکیچونو یې بحث وکړ. شغلی کیر ویل چې په پام کې لري نن په پاریس کې د ترکیې او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره چې ویل کیږي پر حماس ډیر نفوذ لري خبرې وکړه. په اسرائیلي رسنیو کې راغلي چې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حکومت غواړي چې د دغه واد پاوست د حماس ډلې لخوا د کاریدونکو تونلونو د تخریب اجازه ورکړل سي. په غزه کې د نونس ورځنیو جګړو د پیل دیسې تر اوسه 800 فلسطینی او 18 اسرائیلیان وژل شوي دي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اولاد سره روانه پښتو خبري مجله دلته پاتې رسیږي. بلې و درته احمد جوبین احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب مهرباني وکړئ.
تشکر.